د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
تیر ماخام په زابل کې یو کس د خپل کورنۍ وطنه وژلې دي. یاغیانو په پیښور کې د شیاګانو په یو جماعت باندې په برید کې لږ تر لږه 19 کسه وژلي او 18 یې زخمی کړي دي. او د میانمار حکومتي مطبوعاتو ویلي دي چې د کوګانګ د قوم او حکومتي قواو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه 20 عسکر وژل شوي دي او 30 نور زخمی شوي دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. نن د رادیو نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي چې د مطبوعاتو د ازادي ساتلو ته متعهد دي. د دې او نور مسایلو نمخ کې زیبا خادم او حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایي.
د افغانستان د کونړ ولایت حکومتي قواوې وایي د نړۍ ولسوالۍ لاره به چې طالبانو تړلې ده تر سبا ورځې پورې په کامله توګه خلاص شي. دا لاره چې د نورستان د کامدیش او برګمټال ولسوالیو ته هم ورغلې ده د تیرو اتو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو تړلې ده. چارواکي وایي د کونړ د نړۍ د ولسوالۍ د تړل شوي سړک د خلاصون لپاره یې تازه عملیات پیل کړي دي چې د راتلونکو 2 ساعتونو پورې به د ماینونو د پاکولو وروسته خلاص شي. حکومت ویلی دی چې وسلوالو طالبانو د تیرو اتو ورځو راهیسې د ساو سیمه کې د ماینونو په فرشولو دغه لاره بند کړې ده. د کونړ امنیه قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل امریکا ډاکته وویل چې د سهار راهیسې د ماینونو د راهیستنې دپاره د ملي اردو سره ګډ عملیات پیل کړي دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو را اوري. تیر ماښام په زابل کې یو کس د خپلې کورنۍ وطنه وژلې دي. پولیس ویلی دی چې قاتل یو نشئی سړی دی او تازه له زندان نه خوشی شوی وو. په وژل شوو کسانو کې 3 ماشومان، 2 ښځې او 2 نارینه دي. وژل شوی کسان په ولسی جرګه کې د زابل د خلکو د استازي عبدالقادر قلاتوال د کورنۍ غړي دي. قاتل د پیښې نه وروسته د کلات د ښار نه د تیښتې په حال کې و چې پولیس ونیو. د زابل د جنایي تحقیقاتو امیر سمونوال متین خان ویلی دی چې قاتل نشئی سړی وو او د کورنۍ د شکایت په اساس نږدې یوه میاشت زندانی وو. متین خان وایي چې قاتل تیره ورځ سرنوالۍ له لورې د خوشکېدو نه وروسته کور ته تللی و او تیر ماسخوتن د خپلې کورنۍ غړي ووژل. پولیس ویلي دي قاتل ممکن د خپل بندیتوب له امله د کورنۍ سره د عقدې په اساس دغه قتلونه کړي وي.
پولیس وایي چې یاغیانو د پاکستان په شمال لویدیځ کې د شیاګانو پر یو جماعت باندې برید کړی دي. لږ تر لږه 19 کسه یې وژلي دي او 18 کسه نور یې ټپیان کړي دي. دغه پیښه په پېښور کې په یو جماعت کې چې خلک د ماښام د لمانځه دپاره راټول سوي و سوې ده. په برید کې د ډزو او چاودنو غږونه اورېدل سوي دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دي. د دغه پیښې نه دوې اونۍ مخکې بله پیښه د پاکستان په جنوب کې د شکارپور په سیمه کې وسوه چې لږ تر لږه 18 کسه پکښې ووژل شول. د شکارپور د سیمې د برید مسؤلیت د جندالله ډلې په غاړه واخیستی چې د پاکستاني طالبانو د ډلې سره اړیکې لري. په پاکستان کې ځینې سنی افراطیان معمولا د شیعهګانو مذهبي تاسیسات په نښه کوي. شیعهګان د پاکستان د نفوس 15 حصه تشکیلوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د پاکستان پر حکومت باندې غږ کړی دی چې د مذهبي اقلیتونو د خوندیتوب لپاره د خپلې هڅې دوه چنده کړي. په تیرو 2 کلونو کې په پاکستان کې په سلګونو شیعهګان وژل شوي دي.
په دې حق لا بشپړ راپور د خبرونو نه وروسته اوري. نن د جمعې په ورځ د هند په جنوب کې یو اورګاډی د پټلۍ نه اوښتی دی او 4 کسه پکې وژل شوي دي. دا پیښه د بنګلور او ارناکولم ترمنځ لاره کې شوې ده او لږ تر لږه 18 تنه پکې زخمي شوي هم دي. د اورګاډي د ټکر دلیل لا تر اوسه پورې نه دی معلوم، خو په هند کې د اورګاډو ټکرونه عام دي ځکه چې په دغه هیواد کې په یوه ورځ کې د 10 میلیونو نه زیات خلک په اورګاډو کې سفرونه کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د واشنگتن د سټډیو نه د سیمه او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د یوکرين پوځ وایي چې دغه هیواد په ختیځ کې یوې جګړې له امله اته عسکر وژل شوي او څلور دېرش نور ټپیان شوي دي. دا پیښه په داسې حال کې شوې ده چې د یوکرين او روسي پلو بلتون غوښتونکو ترمنځ پرون د پنجشنبې په ورځ اوربند وسو، خو دغه اوربند لا تر اوسه پورې نافذ شوی نه دی. پوځي چارواکي وایي چې جګړه د ډیبال سټیف په سیمه کې شوې ده. په دغه سیمه کې جګړه په خاص ډول ځکه ډیره سخته وه چې دا یوه ترانزیتي سیمه ده او په دې وروستیو ورځو کې د کنټرول لپاره د دواړو خواوو ترمنځ جنجال روان دی. د یوکرین، جرمني، فرانسې او روسیې مشرانو د بیلاروس په مرکز مینسک کې د 14 ساعتونو مذاکراتو وروسته د اوربند موافقه وکړه. دوی موافقه وکړه چې د یکشنبې په ورځ به اوربند پیل کیږي، د بندیانو تبادله به ترسره کیږي او د روسیې سره سرحد ته نږدې قواوې به ایستل کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د څلورو مشرانو هلې ځلې ستایلی دي چې غواړي په ختیځ یوکرین کې د روسیې په طرفداري پاڅون پای ته ورسیږي، خو وایي چې تمه یې دا ده چې د اوربند ته د ټولو خواوو درناوی وسی.
د میانمار حکومتي مطبوعاتو نن د جمعې په ورځ ویلي دي چې د کوګانګ د قوم او حکومتي قواوو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه 30 عسکر وژل شوي دي او 93 زخمي شوي دي. د میانمار د ګوبل نیو لایټ ورسپانې نن د جمعې په ورځ رپورټ ورکړی دی چې د میانمار یا برما حکومت چین ته په دې حق له احوال ورکړی دی، ځکه تېره اونۍ په سیمه کې د جګړې له کبله په زرګونو ملکیان د سرحد له لارې چین ته واوښتل. ورسپانه زیاتوي چې د کوګانګ قوم یوې یاغي ډلې په سیمه کې په پوځي پوستو باندې بریدونه کړي دي او هدف یې دا و چې د کوګانګ د نیمه خود مختار زون مرکز لوکای ونیسي. تر اوسه پورې د یاغیانو د تلفاتو په هکله څه نه دي ویل شوي.
د امریکا د سنا مجلس اشتن کارټر د جمهور رئیس باراک اوباما د راتلونکي دفاع وزیر په توګه منظور کړی دی. کارټر چې په عمر 80 کلن دی، د 2011 کال نه تر 2013 کال پورې د امریکا د دفاع وزیر مرستیال و چې دا په پینټاګان کې دویمه درجه لوړ پوړی څوکۍ ده. هغه دغه راز د 2009 کال نه تر 2011 کال پورې د دفاع په وزارت کې د وسلو اخیستلو د څانګې رئیس هم و چې په دې موده کې د F-15 ډول جنگی جیټ الوتکو د لا معاصرولو په پروګرام کې مهم بدلون راوستي. کله چې د کارټر د تاییدولو په باب د فبروري په 14مه اجتماعي غونډه روانه وه، هغه د امریکا د دفاع د وزارت د بودیجې د زیاتولو، د نوي وسلو د اخیستلو او ژر تر ژره عسکرو ته د نوي ټکنالوژي د تهیا کولو په اړه خپل عزم څرګند کړ. هغه دغه راز د کانګرس غړو ته دا هم ویل چې د غواړي یوکرین ته وستي ورکړي، مګر وروسته یې ځکه د احتیاط نه کار واخیستی چې د یوکرین د لانجې د حلولو دپاره د نړیوالې ټولنې د الوځلو اصلي هدف په روسیې باندې د اقتصادي او سیاسي فشارونو اچول و. کارټر به د اوباما د دفاع څلورم وزیر وي. هغه د چک هیګل په ځای راځي. هیګل تیر کال د فشارونو لاندې استعفا وکړه.
د چاد امنیتي قواو ویلي دي چې د بوکو حرام یاغیانو په دې هیواد کې نن سهار وختي برید کړی دی. لږ تر لږه 15 کسۍ وژلي دي. چارواکو ویلي دي چې دغه برید نن د جمعې په ورځ د چاد د جهیل سواحلو ته نږدې په یو کلي شوی دی، خو د چاد قواو یاغیان بیرته شاته تمبولي دي. دا اول ځل دی چې د بوکو حرام افراطي ډلې په چاد کې برید کړی دی. چاد د بوکو حرام په ضد په یوې سیمه ییزې قوې کې برخه اخیستې ده. نایجیریا، نایجیر، چاد، کامرون او بنین په دې وروستیو ورځو کې موافقه وکړه چې د بوکو حرام په ضد به یو سیمه‌ییزه قوه جوړوي چې 8,500 کسه وي. د بوکو حرام ډلې په 2009 کال کې د خونړۍ جګړې د پیل کولو نه تر اوسه پورې په زرګونو خلک وژلي دي او د نایجیریا په شمال ختیځ کې په لسکونو خارګوټي تر خپل کنټرول لاندې راوستي دي.
یونان د هغه نړیوالو پور ورکونکو هیوادونو پرون د پنجشنبې په ورځ موافقه وکړه چې دغه هیواد چې په پورونو کې غرق دی د غوښتنې په اړه تخنیکي بحثونه وکړي، چې دغه پورونو او د سپما شرطونه چې پور ورکون قربندي شي دی رقم کړي. د یونان نوي کین ارخ صدر اعظم الکسیس سیپراس کله چې په بروکسل کې د اروپایي اتحاد په لومړنۍ عالي جرګه کې برخه واخیسته، موافقه وکړه چې د یونان چارواکي به د دریو د یورو د سکې د هیوادونو د سیمې د اروپا د مرکزی بانک او د نړیوال وچی صندوق د استادو سره وګوري. د لند مالیه وزیر ویل چې د جمعې د ورځې غونډه داسې ترتیب شوې ده چې د یونان د غوښتنې ترمنځ یو عمومي حل لاره پیدا شي. د یونان غوښتنه د سپما د پروګرامونو ختمول او د اروپا غوښتنه د یونان څخه د یونان د څه د پاسه 300 میلیارد ډالرو پورونو د شرایطو بدلول دي.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. تاسو مخکې خبرو کې واوریدل چې نن په پیښور کې د شیعاګانو په جماعت باندې د مانځه په وخت کې په حمله کې 19 کسه وژل شوي دي. په دې حقله پوره رپورټ لرو. همداشان نن د رادیو نړیواله ورځ ده. دا رپورټ هم لبرو سوري اوس راځو دي ته چې د سپورت په دنیا کې خبر رسیدي. عابد صاحب ستړی مشي، تازه خبر څه ده؟ ښه خبر ده او که څنګه؟
ډېر ښه خبر دی بګنه ډېر مننه. السلام علیکم تاسو ته او اوریدونکو ته. افغانستان کرکټ ټیم چې په لومړي ځل باندې د کرکټ په نړیوال جام آسټرالیا او نیوزیلند کې برخه اخلي، د نن د شپې نه افغانستان په وخت سهار نه د جام پیلېږي. لومړۍ لوبه د کوربه هېواد نیوزیلند او آسټرالیا ترمنځ ده. د لوبه د پیل مخکې د سوالس ټیمونو چې په کې برخه اخلي د دې ترمنځ غیر رسمي تمرینات لوبه ترسره شوه. هر ټیم دوه دوه لوبه وکړي. دغه د افغانستان وروستۍ لوبه وه د متحده عرب اماراتو سره، چې لوبه افغانستان په ګټه باندې تمام شو. په سوالس منډو امارات سره ماتې ورکړه.
ښه، دا ښه خبر. نو اوس چانس او فرصت د نورو لوبو کې څنګه دی؟
ښه، همدا خبر تاسو څنګه چې ویل، دې سره یو ښه فرصت برابرېږي. افغانستان ته یو ټیم چې کله وروستۍ لوبه وګټي او بیا هغه رسمي لوبه داخلېږي، یو ګټې د فکر او روحیه سره ځي. او د لومړۍ لوبه چې کوم ټیم سره ده، هغه د بنګلادش دی. او بنګلادش په دې تمرینتي لوبه کې چې کوم دوه لوبې وکړي، هغه دواړه یو بللې. نو یو قسم ته د بنګلادش روحیه ورسره ځای شوې ده. افغانستان ته یو فرصت برابر شوی دی چې د بنګلادش اول لوبه خطر سره کې او وی ګټي، چې راتلونکو لوبه کې هم ورته برلاسي اوسي.
مګر ابي جان، یو خبره بل ده چې هغه ټیم چې ګټي داغه روحیه قوي، هغه ټیم چې وبایلي داغه روحیه ضعیف وي. مګر هغه ضعیف روحیه ولا ټیم بیا ډیر کوشش کوي چې بیا یې ونه بایلي کنه، نو سره نشي ویلې.
بالکل، دا د لوبې یو خصوصیت هم دا ده چې ته میدان ته په دې لپاره داخلي کې چې وینه بلي، په دې لپاره داخلي کې چې وی ګټي.
ښه، چې وی ګټي دوړی وخت
نه دوه بیل بیل دي. یو دا ځان د بیلن په ساتل دي، یو ځان د ګټل ته ور برابر ول دي کنه. دا څنګه دې سره دا غم دی اوس دسي د افغانستان چې د هغه باره کوم مسلین دا وایي چې د دې حالت کې د جديد لاس نه ور کوي. د دې باره خدای غټه خبر هم دا چې د ورلد کپ کې دي کنه.
صحیح،
د دې سینې راغې په کې د فال سټول نه شو ګټلای کنه.
صحیح، bale
په چار چرم چو ګټل نه هغه هم ګټل. او بنگلاديش د سیو ټیم دا چې هغه تاریخ ته لري، او هغه په دې تشویش کې د افغانستان یو د لیبیا او بلوتیر کال تاسو خبره تر مارچ کې په بنگلاديش کې همدغه لوبه د ایشیا کپ د افغانستان په بنگلاديش کې بنگلاديش ته باندې ورکړه. نو که بنگلاديش بیا په استرالیا کې د افغانستان
نو بیا به سکی مننه
مننه که تاسو نه هم
تشکر. اوبس کوربدا
کوربدا
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. په نړیوالو خبرونو کې خبره داده چې کامرون خپل سرحدي سیمې ته ځواکونه استولي دي. د رپورټ لږ وروسته راځي. اوس راځو دې مسلې ته چې نن د رادیو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د غوړزن منځل شوې ده. جمهور رئیس اشرف غنی په دې مناسبت وینا کړې ده او ویلي دي چې د بیان د ازادۍ اصل ته ژمن او متحد دي. خبريال اکرام شینواری رپورټ را لګلې ده.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د رادیو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې اوس کابو هر افغان په کور کې رادیو اورېدل کیږي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د رادیو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې چې نن د جمعې په ورځ په کابل کې په یو غونډه کې ولوستل شو، د رادیو د نړیوالې ورځې مبارکي د افغانستان ټولو ژورنالیستانو ته ورکړې ده. د افغانستان جمهور رئیس په خپل دغه پیغام کې یو ځل بیا د بیان له ازادۍ او د خبریالانو د حقوقو نه د ملاتړ په برخه کې د خپل حکومت ملاتړ څرګند کړی او افغان خبریالان په دې سیلي چې د جمهور رئیس غنی په وینا د ډیرو ستونزو سره سره په ټولنه کې د زغم یو د بل د منلو او تنوع د کلتور په پیاوړي کولو کې مرسته کړې ده. سکل د راډیو نړیواله ورځ ځوانان او په راډیو کې د خلاقیت تر عنوان لاندې لمانځل کیږي. د افغانستان جمهور رئیس د فرهنګي چارو سلاحکار اسدالله غزنفر د دغې ورځې د لمانځلو یوې غونډې ته په وینا کې د راډیو د چلوونکو وغوښتل چې په خپلو خپرونو کې د ځوانانو ستونزو ته ځای ورکړي. اسدالله غزنفر په خپلو خبرو کې هغه انګیرنې ناسمې وبللې چې ګونې نور په افغانستان کې د راډیو وخت تیر شوی.
ما په 1978 کال کې په راډیو کې کار پیل کو. راډیو یو خارجي ملک راډیو و. نو په لار کې می سفر کاوه، نو ویل به می لزان سره می ویل شو می په یادی شي مال په داسې رسنۍ کې می کار پیل کړی دی چې عمر لاندې دی. تلویزیون لا روان ده او د نور رسنی لا روان دي په هغه وخت کې د انټرنیټ قصه لا نه و خو څه وکم نو مجبوری و نو ملبوس په کار کوم نو بیا وګورو خو په هغه وخت څو وشت کاله تیر دي او اوس باور لرم چې نه رادیو به همیشه وي او دې ته دلایل لرم
دا غونډه چې د رادیو افغانستان او د ملګرو ملتونو د فرهنګي ادارې یونسکو په ګډ نوښ جوړه شوې و نور ویناوالو هم د افغانستان حالات ته په کتنې د بلې هرې خبری وسیلې په نسبت د خلکو د خبرتیا په برخه کې د رادیو ونده خورا مهمه او ګڼل وی ویل چې د اوږدو نور کلونو لپاره به په دغه هیواد کې کومه بله رسنۍ د رادیو ځای ونه نیسي د کلیک په نوم د رادیو مشرې میرمن نجیبی ایوبی هم په افغانستان کې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې د افغانانو د ګډون د هڅولو د پلوه د رادیو ونده مهمه او ګڼل وی ویل چې بله هیڅ رسنۍ د رادیو ځای نشي ډکولی
وخت تلویزیون اومد جای سینما را نګرفت اما
میرمن ایوبی ویل د دې لپاره چې کله تلویزیون راغی د سینما ځای ونه نیوه همداسې که نورې رسنۍ راشي راډیو به خپل ځای وساتي خو میرمن ایوبی وویل چې دا کار هله کیدای شي چې د راډیو چلوونکي په مسؤلانه توګه عمل وکړي په افغانستان کې چې څوارلس کاله وړاندې د یوې دولتي راډیو پرته د راډیو بل هیڅ سټېشن شتون نه درلود اوس د بهرنیو راډیو سټېشنونو د خپرونو د پیاوړتیا د انتنونو د شتون سربیره په اکثر ولایتونو کې د یو سلاویو نه زیات خصوصي سیمه ییز راډیو سټېشنونه فعال دي چې د میرمن ایوبی په څیر یو شمېر د مدني ټولنې فعالین دا ګڼي چې د دغو خصوصي رسنیو یو شمېر د کم تجربه خبریالان لخوا اداره کیږي او هم یو شمېر رسنۍ د سیاسي او قومي ډلو د مشرانو لاسونو ته پرېوتې دي چې هغوی د ژورنالیستیکي اصولو پرته دا ډول رسنۍ د خپلو سیاسي او قومي اهدافو لپاره کاروي د نړۍ په نوم د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ د ادارې رئیس مجیب خلوتګر هم دا ډول اندېښنې په ځای ګڼي خو وایي چې دا ستونزه د افغانستان د رسنیو قانون نه راولاړه شوې ده خلوتګر امریکا غږ اشنا راډیو ته وویل چې په دغه قانون کې د رسنیو بڼه نه ده تعریف شوې د همدې له امله سیاسي قومي او سوداګریزي رسنۍ ټولې په وتل کې تلل کیږي
فقط یک جای قانون میگه
که رسنۍ خصوصي خغلی خلوتګر ویل په قانون کې یوازې یو ځای ویل شوی چې کېدې شي خصوصي رسنۍ رامسه شي چې دې کار دې ته زمينه برابره کړي چې تنظیمونه او ډلې هم رسنۍ ولري خو خغلی خلوتګر دغه رسنۍ شمیر کم ګڼي او وایي چې داسې رسنۍ هم شته چې د ګټې ترلاسه کولو په نیت جوړې شوی چې هغوی هم د خبرونو په وخت یوازې خپل ګټه ګوري د نړۍ په نوم د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ د ادارې رئیس وایي چې د دې ستونزې سره سره په افغانستان کې د رسنیو په برخه کې یو انقلاب رامخته شوی
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي په خبرو کې مخکې دا خبره وشوه چې پولیس ویلي دي چې یاغیانو د پاکستان په شمال ویدیس کې د شیعاګانو په یو جماعت باندې برید کړی دی لږ تر لږه 19 کسې وژلې دي او شپږ نورې زخمی کړې دي اوس په دې باره کې د ډیوا رادیو رپورټ لرو
د خیبر پختونخوا ستر خار پیښور کې د شیعه مسلمانانو په جماعت کې د جمعې مانځه په وخت شوی ځانمرګي برید چاودنه کې لږ تر لږه 19 تنان مړه او 500 نه زیات جوبل شوی دي دا چاودنه هغه وخت رامنځته شوله کله چې د حیات آباد په اسپایف کې د شیعه مسلمانانو جماعت کې خلک په مانځه ولاړو د ځای خلکو وینا تر مخه سلور نه 15 پوری وسلوال چې د پولیسو جامې اغوستلې وي د جمعې مانځه په وخت جماعت ته داخل شولو او ناڅاپه یې ډزې پیل کړې او بیا یې په خلکو دستي بمونه ورواچولو دغه سره یو ځانمرګي برید کوونکې جماعت دننه شولو او ځان یې هم حالت وال وزولو ولې دویم ځان مرګې برید کوونکې خلکو اونې ولو او د هغه خودکش جیکټ و نه چاودلو دغه ته موجود خلکو میډیا ته وویل
د جمعې نماز جمع مورکول مجموع کولو بس دې کې دماکو شو او مطلب دو درې دماکو شو آی کې الکانم دن نه رااله لغي فایرینګ موکو آی کې زموږ ډیر کسان شهید شوی دي او ډیر کیجوالټی شوی دي
دا یو مونږ ته جمعې مونږ ختم شول به هم مونږ تکل مونږ ودرېدلو دې ټایم باندې اول هاند ګرنیټ پولیس شکل کې رنوتل هاند ګرنیټ هغه نو رسم ده یو دماکو تقریبا 6-7 دماکو شي بابا کې خودکش وشو یو ګنټه فایرینګ وې دهشتګرد خپل کې مصروف پولیس برای نام مده رحمان مخې نه راتلل رحمان اسپیټال سره هویا ته ګراج ولې موږ په کوم سیریس نه موږ چې ورغلو تاسو فوران مده ځاتا کا ساتره شوې یا ټوپک موږ درا کوي هغه یا ته ولاړو ویل نه ته کسان شدي
د چاودنی سمدستی رستو پوز اف سی او پولیس ځوانان دغل تر اور رسیدلو او ټول سیمه یې خپل ولک کې واغستله خلکو په خپل د چاودنی جوبل تنان په گاډو کې نږدې حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته ورسولو ولې هسپتال کې د زیده کمیله کبله جوبل تنان سخت ستوندو سره مخ وو ځکه ځنې جوبل تنان بیا رستو شیرپاو او جرنیلی هسپتال ته ویوړل شو د ځای خلکو وینا تر مخه د چاودنی په وخت دغل ته یو نیم سلو نه زیات تنان موجود وو د خیبر پختونخوا پولیسو مشر ناصر دورانی او د ایالت حکومتي وزیران مشتاق غنی، شهران ترکی او نور د اسمبلی غړي هم په سمدستي توګه د غزې ته راورسېدلو. د پولیسو مشر میډیا سره خبرو اترو کې وویل چې ترهګر د شیعه مسلمانانو جماعت ته په سیده لار نه دی راغلی، بلکې دغلته یو نوې جوړېدونکي بلډینګ په لاره اغوختلی او ځان یې رسولی دی. ولې د شیعه مسلمانانو جماعت دننه خلکو د ډېر نرتوب نه کار اغستلی دی چې یو ځان ملګری برید کوونکی د سټ نه نیولې او هغه یې ځان چاودلو ته نه دی پرېښودلی.
ابھی تک جو اطلاعات آئی ہیں کہ پہلے جو ان کا آدمی تھا جو خود کش تھا، اس نے اسی مسجد کی جو سائڈ والی گیلری بنتی ہے وہاں پہ اس نے اپنے آپ کو بلاسٹ کی ہے. ایک ڈیڈ باڈی جو ہے سوئسائڈر کی جو ہے وہ ہال کے اندر کی ہے. جو سین والی باڈی ہے اس کے تمام جو ہیں بازو وہ انٹیکٹ ہے، اور وہ مجھے بتایا گیا ہے کہ جو نمازیوں کے جو گواہان ہیں کہ وہاں پر یہاں کے لوگوں نے بڑی دلیری کا کیا اور اس کو گردن سے پکڑا جس کی وجہ بلاسٹ نہیں کر سکا، اور اگر وہ خدا نخواستہ بلاسٹ کرتا تو اس سے نقصان اور شدید ہو سکتا تھا.
ناصر دورانی وای چې یو تنزان په حال کې الوزولې او د هغه لاسونه ملاو شوې دي. ولې د خلکو د ډېر نری مظاهره کړې ده چې دویم یې د سټ نه نیولې دي او ځان چاودلو ته نه دی پریښودلی. ناصر دورانی زیاته کړه چې وسلوال په کوم گاڑی کې راغلی وو نو د برید نه مخکې یې هغه هم سوځولې دي. د دې برید پړه د پاکستان طالبانو ویان په خپل غاړه اغستلې دي، او دای ویلې دي چې د دوی درې وسلوالو په دې برید کې برخه اغستلې ده. د یادګیرې نیول ده چې دوه هفتې وړاندې د سند ایالت شکارپور ضلع کې هم د شیعه مسلمان مانانو امام بارگا باندې د جمعې په ورځ برید شوی وو او هغه کې هم شپېته تنان وجل شوی وو. په خبر کې د تیر کال 14 دسمبر آرمی پبلک سکول برید نروستو په نوي کال کې داړو بنای پیخه ده چې پکې یو شمېر تنان وجل شولو. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، دی ریډیو په خبر.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، کامرون خپل سرحدي قواو ته امر کړی دی او د بوکو حرام د ډلې د پرمختګ د مخنیوي لپاره استي. د بوکو حرام ډلې په دې ځای کې یو لس کسه تښتولې دي. د تیر یوې میاشتې رئیس د بوکو حرام ډلې په دې سیمه کې د خلکو نیولو او تښتولو ته زور ورکړی دی. موکي هډون موږ ته رپورټ را لېږلې دی.
د کیمرون ځواکونه د مابس کلی ته روان دي. د مابس کلی د کیمرون په شمال ختیځ کې پروت دی چې د نایجیریا سره ګډه پوله ده. د مابس د سیمې په حقله باندې ویل کېږي چې د بوکو حرام ډله دلته کې راځي، خلک وژني او ځینې خلک یې تښتولي دي. یریم ابا وو چې د دغې سیمې اوسیدونکي دی د امریکا غږ سره په مرکې کې وویل چې د بوکو حرام ډله تیره شپه د دوی کلی ته راغلله، کلیساګانو او کورونو ته یې ورنه واچول، ځینې خلک یې ووجل او یولس کسه یې د ځان سره بوستل. هغه وایي دغه یولس کسه چې دوی بولې دي ټولې ښځې دي. په دوی کې اووه تنه پیغلې دي او څلور پکې نورې مشرانې ښځې دي. د کیمرون حکومت ژمنه کړې ده چې هغوی به د بوکو حرام د ډلې مخنیوي کوي. الویس مډومبه چې د کیمرون عسكر دی وایي د بوکو حرام ډله مونږ نشي ماتولی، ځکه چې مونږ د هر ډول مقابلې لپاره تیاری نیولی دی. دا اوس وخت مونږ انتظار کوو چې هغوی د خواله راشي او مونږ به دوی ته وښایو چې د دوی سره څه کولی شو. د کیمرون پوځ وایي چې هغوی هوایي ځواکونو ته هم د تیارسۍ امر ورکړی دی. تیرونه د بوکو حرام ډلې د سپرلیو په یو بس موټر باندې حمله وکړه چې شل تنه یې ترینه ونیول او په دغو کې وکسه وجل. د نیول شو کسانو نه وروسته څلور تنه مشرانې ښځې پریښودې. تیره میاشت د کیمرون حکومت د نړیوالو نه غوښتنه کړې وه چې د بوکو حرام ډلې د پرمختګ د مخنیوي لپاره د ورسره مرسته وکړي. هغوی وایي چې دوی جمن دي چې د بوکو حرام ډله به خپل هیواد ته پرېږ نه دي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په بل خبرونه کې د گفتو شنود یا د خبرو اترو پروګرام لرو. نن شپه په دې پروګرام کې په دې باندې خبرې کیږي چې د سږو ناروغي ولې پیدا کیږي، د دې ناروغیو آراز سي دي، علائم سي دي او مخنیوي څنګه کېدای شي. خلک څنګه کولای شي ځان وساتي چې د سږو په مرضونو باندې اخته نشي؟ د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه هر ماښام د جمعې په ماښام په 8 بجو باندې خپریږي. نو کولای شئ نن شپه روس خبرونه ته تلیفون وکړئ او خپل پوښتنې وکړئ. د پروګرام قربانه شافیه سردار ده او همداشان سید ظفر هاشمی ده. مننه چې خبرونه اورئ. د ساعت د مهمو خبرونو لنډیز لرو. د افغانستان د کونړ حکومتي قواوی وایي چې د ناړې ولسوالۍ لاره به چې طالبانو تړلې ده تر سبا پورې په مکمله توګه خلاصه کی. دغه لاره چې د نورستان د کامدیش او برګمټار ولسوالیو ته ورغلې ده د تیرو 8 ورځو راهیسې وسوالو طالبانو تړلې ده. تیر ماښام په زابل کې یو کس د خپلې کورنۍ وتنه وجړې دي. پولیسو ویلي دي چې قاتل یو نشه یي سړی دی او تازه له زندان نه خوشې شوی وو. په وژل شوو کسانو کې 3 ماشومان، 2 ښځې او 2 نارینه دي. نن د جمعې په ورځ د هند په جنوب کې یو اورګاډی د پټلۍ نه اوښتی دی. 4 کسه پکې وژل شوي دي. دا پیښه د بنګلور او ایرناکولم ترمنځ لاره کې شوې ده او لږ تر لږه 6 تنه پکې زخمي شوي دي. د اوکراین پوځ ویلي دي چې د دې هیواد په ختیځ کې د یوې جګړې له امله 8 عسکر وژل شوي دي او 4 نور زخمي شوي دي. دا پیښه په داسې حال کې شوې ده چې د اوکراین او روسي پلوو بیلتون غوښتونکو ترمنځ پرون د 5 شنبې په ورځ اوربند شو، خو دغه اوربند لا تر اوسه پورې نافذ شوی نه دی. د میانمار حکومتي مطبوعاتو نن د جمعې په ورځ ویلي دي چې د کوګانګ د قوم او حکومتي قواو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه 5 عسکر وژل شوي دي او 3 نور زخمي شوي دي. دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو یادونه کوم چې نن ماښام د خبرو اترو یا گفت و شنود په پروګرام کې د سږو په ناروغیو غږیږو. د دې ناروغیو په عواملو، علایمو او د مخنیوي په لارو چارو باندې خبرې کوو. کولی شئ وروسته پروګرام ته تلیفون وکړئ. تاسو نه مننه کوم چې خبرونه اورئ او خپل نظر څرګندوئ. په څو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي.